دو همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروخ صاحب، لس بجه شوی قدر من اردون که پا دیخ پروانه که لکندوز و ننگرهار چخه راپورونه لرو پا کندوز که ده دولت وصلوال مخالفان و ده چازره ولسوالی نیولی ده لخپل خبریال سر تماس نیسو و ده ده ولسوالی ده روسی وزیعت پاره معلومات رقوارو پا ننگرهار که خلق لبرشنا لنشتوال سخت شکایت لری. د دې دوی شکایت هم له تاسو سره شریکو، خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزی احمدزی وړاندې کوي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوال مخالفینو د کندوز چهاردره ولسوالۍ نیولې ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. او په نړیوال خبرونو کې اورئ، د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. پوره خبرونه د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز ولایت چهاردره ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخرې تیر ماښام ولسوالۍ په بشپړه ونیوله.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی، فقط هغه تعمیر د ولسوالۍ نوم سره ده، نو ټول ولسوالۍ سکوت دی.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي دي، خو د کندوز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بیرته ونیسي. همداراز د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د شنبې ماښام راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه مرکزي حکومت ته خبر ورکړی، خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه تر سترګو کیږي. په دغې نښته کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د مدني ټولنې فدراسیون د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دې د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقه معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات په کومه میاشت کې او کومه ورځ ترسره شي. او د افغانستان اجرایه رئیس د بدخشان خلکو سره د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د بدخشان قومي مشرانو د دغه ولایت د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه نوموړي ته شکایت وکړ او ویل چې د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې داخلي اختلافات ممکن نور هم په یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. ښاغلي عبدالله د بدخشان ولایت له مشرانو سره په دغه لیدنه کې چې پرون د خپل کار په دفتر کې وکړه وویل چې مرکزي حکومت د بدخشان په ستونزو خبر دی او د حل لپاره لازم پلانونه په پام کې لري. هم سو نړیوال خبرونه، د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامې پر اساس 14 حملې په عراق او 6 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په عراق کې وي حملې القایم خر ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسته په نښه او د سخت دریځو د مهماتو یو وزیر مې تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانګونه او یو ودانۍ په نښه شوې ده. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په سوریه کې په لهسکا، الرقه او تل ابید کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه شوې دي. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. د جرمنی د پولیسو یو ویان تایید کړی چې یو تن چې په الوتکه کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیره ټلویزیونی چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 2010 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوګونی تابعیتونه لري. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې 3 کسان ووژل او 24 تنه نور یې ټپیان کړل. پیښه پرون له ګڼګونې ډک ښار کې گزارته نږدې شوې ده. راپورونه وایي دغه 26 کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش پولیسو د یو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼګونې پورې یو ډک سړک په ساعت کې په 100 کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر شو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لسینکو پرون وویل په دغو نښتو کې د دوی کوم پوځي وژل شوی نه دی. دا نښتې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 10:02 شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامېدو په اړه څېړنه کوي. د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمادگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 288 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالي نیولې ده. چاردره ولسوالي د ولایت مرکز ته تر ټولو نږدې پراته ده. د کندوز والی محمد عمر صافي ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخیره ماښام مهال دا ولسوالي ونیوله. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه همدا شیبه کندوز ته ځو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین د ټلیفون له لارې راسره دی. آرین صاحب، درته هرکلی وایم. د کندوز د وروستي وضعیت، خصوصا د چاردرې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام، تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، د چاردرې ولسوالۍ تېره ورځ سقوط وکړو او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی پلان لري چې دلته تصفیې عملیات پیل کړي او ډېر ژر دغه ولسوالۍ د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 12 تنه طالبان وژل شوي، 1 تنه زخمیان دي. همدارنګه د امنیتي ځواکونه 6 تنه زخمیان دي او درته نه وجل سوي دي خو بل خاطر زبیح الله مجاهد چې ځان دي وسوال مخالفان او هم مرسي کوي هغه چې دوی هم په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ جوړ لاړول دي.
آریان صاحب دقیقا ویلی شئ چې فعلا د دواړو خواو جبهې په کوم ساحه کې دي؟
سروان صاحب څنګه تاسو خو چاردن لیدلی ده اوس مهال د دولت او د امنیتي ځواکونو خط د چاردرې پله نه اغړې ده، یعنی د ښار ته نږدې یعنی 4 کیلومتره ښار ته نږدې دلته خط دی او دوی اوس پلان لري چې امنیتي ځواکونه وایي مسلین وایي چې عملیات پلي کړي.
په خبرونو کې مو دا خبر هم درلود چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو قوماندانانو یا دو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، د دې جګړې په اړه معلومات راکړي.
مننه. د تیرې ورځې داسې مازدیګر راهیسې د وسلوالو ډلو ترمنځ به د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې جګړه روانه ده چې دوی په دغه جګړه کې د نو وسلو نه یو بل باندې استفاده کوي چې اکثره دغه توغندي په د عامو خلکو کورونو باندې لګېدلي دي خو تروسه پورې سیمې چارواکي د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي او خلک ډېر په اندېښنه دي. د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکي اکثرا مرکزي چارواکي او د سیمې چارواکي ګرام بولي دوی وایي چې دوی هېڅکله توجه ونه کړه چې دا خلک خلیصلا کړي څو خلک فراوه دلته ژوند وکړي او جګړه اوس هم په خان آباد ولسوالۍ کې ادامه لري.
بله، د کندز د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ بله آریان،
ټوله ته معلومه ده. ما چیر ورځ هم له چارواکو سره مرکې درلودلې. دلته د ولایتي شورا چارواکو وویل چې پرته د شپږ ولسوالیو له مرکز څخه او د کندز مرکز څخه نورو ټولې سیمې د وسلوالوټول کې دي او چې دغه وضعیت د وضعیت باندې د کندز ولایتي شورا چارواکو او نور خلک اندېښنه وښودله او خلک یې د خپل برخلیک په اړه ډېر په اندېښنه کړي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندز د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د آزادي رادیو خبرونه د آزادي رادیو د خبرونو په ځای په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ولسي جرګې انتخابات به تر 1 کال پورې ونشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال آزادي رادیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسي جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسي جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 اتیایمې ماده د 2مې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د 5م کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادي راډیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړی وای چې باید څه کار موږ دې ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نشو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول شي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلوا کمیسون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پروان مریسکال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم داسې اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګه دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره بملوې جفا کړي بي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د نا امنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون به برخلیک حالت د ولسی جرګه او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
صالح محمد صالح و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه راپور وړاندې کاوه. د دې جرګې د اداري پلاوي یو غړي وویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو یو استازی ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوې دي. خاغلی قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډېره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغېز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسېږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورېده. خان محمد سین په راپور کې مو د ولسی جرګې د یو غړي ظاهر قدیر له قوله واورېدل چې پاکستان داعش ډله په افغانستان کې تقویه کوي څو په دې توګه طالبان پرې وځپي. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم دې موضوع ته کتنه شوې ده. په واشنگتن پوست ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې یو شمیر افغانان چې سوریې ته تللي وو څو له داعش سره په جګړه کې برخه واخلي وژل شوي دي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دې موضوع ته اشاره کوو. خو اوس لومړی ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې برېښنا پرچاو ده، په داسې حال کې چې له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا روژه ده. خلک سخت په تکلیف دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، د ننګرهار د برېښنا وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه پورې برېښنا بیرته د برېښنا مزي چې قطع شوي وو هغه جوړ شوي دي او که نه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر نن تقریبا یو ولسم ورځ چې ننګرهار او لغمان د نغلو برېښنا څخه به برخې دی. دغه ولایتونو کې چې د ګرمۍ درجه شاوخوا د څلوېښتو بره ده، ان درې څلوېښت درجو ته هم رسېدلې ده. دغه یوولس ورځې خلک د برېښنا څخه بې برخې وو. د ننګرهار خلکو مدني فعالانو هره ورځ خپل غږ پورته کړی و، خو دغه ستونزه تر نن ورځې پورې راورسېدله. او نن د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند چې په اوزبین سیمه کې اوس هم دی، له یادې سیمې څخه یې اړیکه نیولې وه، او دغه د ننګرهار او لغمان ولسونو ته یې زیری ورکړ چې د دوی دغه د کوم مشکل چې راولاړ شوی او دا اوار شوی دی. اوس عملاً کار پر روان دی تر څو دغه مزي وتړي، او په څو ساعتونو کې د دوی په وینا باندې به چې ننګرهار او لغمان ته برېښنا ورسېږي.
یعنی لدې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دومره ورځو کې اقدام نه و کړی، او نن یې اقدام کړی دی او کار هم د څو ساعتونو دی.
لدې وړاندې هم په وار وار باندې په دغه وختونو کې چې کله په ننګرهار کې هوا ګرمه شوله، د ځینو شرطونو د منلو په خاطر به یو شمېر وسلوالو په لارو کې به دغه مزي شکول، خو هغه مهال به دغه مزي په لنډ وخت سره تړل کېدل او دغه ستونزه به هواري شوه. دا ځل چې کومه ستونزه راولاړه شوې وه، د ننګرهار مدني فعالان، ځوانان او د ننګرهار ولسونه له مرکزي دولت او په ځانګړې توګه د ننګرهار ولایتي ادارې نه په دې خفه دي چې دوی دغه مسله جدي نه ده نیولې، او دوی هغه مشکل جدي توجه نه ده کړې. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې دغه ستونزه بیا په هماغه ورځو کې حل کړې وای، ولې دومره ورځ ته وغځېدله. خو دا چې ننګرهار ولایتي اداره په دې اړه څه نظر لري، که څه هم دوی له دې وړاندې ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی خپل غږ له مرکزه پورې رسولی دی او هغه خپلې هڅې روانې کړي دي، دا چې دوی کوم ځواب لري د خلکو دغو نیوکو ته په دې اړه په پام کې ده چې ولایتي اداره یو کانفرانس ورکړي، نو هغه مسایل به په خبري کانفرانس کې وروسته تاسو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو چې ویلې د ننګرهار د برېښنا د ریاست رئیس خلکو ته وعده ورکړې ده چې نن به د برېښنا ستونزه حل شي. که چېرته د ننګرهار د خلکو دا ستونزه حل شوه، بیا به هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تاسو ته وروستي معلومات درکړي. تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او ساعت لس بجې او دوه ویشت دقیقې دی. په یاد لرئ، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس په فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د یو افغان جهادي ژوند او په عراق کې د هغه مرګ، دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې د یو افغان د زوی د وژل کېدو کیسه پکې شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د ولی محمد دروازی ځوان زوی محمد رفیع دوه میاشتې مخکې له یو ملګري سره چې د کابل پوهنتون کې ټولګیوال و له درکه شو. ولی محمد دروازی پوسټ ته ویلي چې د محمد رفیع د ملګري تېره اونۍ له سوریې ټلیفون ورته وکړ او د هغه له مرګه یې خبر کړ. دروازی واشنگتن پوسټ ویلی چې د دوزوی او یوشمیر نور افغانان د عراق د تیلو پستر شهر بیجی کې په بمباری کې وشل سوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي په خو به د نړۍ د نورو هیوادو د جهادیانو د تک ځای افغانستان وو، خو ظاهرا محمد رفیع غوښتل چې د عراق او سوریه د جګړې ټکر وازموي. د ورځپاڼې په باور محمد رفیع او ملګري یې د افغانانو لومړی ډله ده چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په ملاتړ په جګړه کې وژل سوي دي. واشنگتن پوسټ وایي چې دغو کسانو افراطي کېدل او په یو بهرني هیواد کې جنګېدو ته تیاری په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د فعالیت له امله اندېښنې لا زیاتوي، او دا نظر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس تر هغه ژور دی چې په خوا یې تصور شوی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا امکان هم شته چې هغه افغانان چې سوریه او عراق ته د جنگ لپاره ځي او هلته روزل کیږي بیرته افغانستان ته ستانه شي، جګړه پیل کړي او د وسلوالو جلب جذب ته مخه کړي، دا به د افغانستان حکومت ته جدي خطر پیښ کړي. د محمد رفیع پلار واشنگتن پوسټ ویلي افغانستان هغه کور دی چې ور او کړکۍ نه لري، هر څوک راځي او ځي او هر څوک یې په خپله ګټه کاروي. واشنگتن پوسټ لیکي د محمد رفیع پلار د خبرو په وخت هڅه کوله چې خپلې وشکې ټینګې کړي، او وی ویل چې د هغه د زوی له معصومیته ناوړه کار اخیستل سوی او نه پوهیږي چې څنګه او څه وخت د افراطي ډلو ملاتړ ته ورجذب شوی دی. دروازی ویلی دی چې د ده زوی محمد رفیع له مطالعې او فوټبال سره علاقه درلوده او غوښتل یې چې په جرمني یا امریکا کې ماستری واخلي. بل مقاله د کامبریج نیوز خبره کړې چې د هغولیکونو یا پیغامونو په اړه چې په افغانستان کې میشتو عسکرو د پلار د نړیوالې ورځې په خاطر په کامبریج کې خپلو پلرونو ته استولی دي. خبرونې د شپږویشت کلن عسکر مات بلاینی پیغام راخیستی چې په یو ځای کې لیکلي: په کابل کې خدمت په کور زما له ملکي خدمت سره ډیر فرق لري، خو دلته تاریخي ځایونه کم نه دي، نو زه ورتلای شم په خاصه توګه د بالاحصار لیدو ته. بل عسکر جاشوا سمیت چې پخوا په هلمند کې وو او هلته یې لاری چلوله، خپل پلار ته د مبارکۍ پیغام استولی او ورته لیکلی دي چې په افغانستان کې یې د لاری چلول زده کړل. جاشوا ویلي: ما په هلمند کې لاری چلوله او کله چې کور ته ولاړسم له پلار سره مې ژمنه کړې چې یوه ورځ به یې د لاری چلولو ته چکر ته بیایم.
چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک څو سوه میلیون ډالره بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واوري.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړي.
د تصفیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې.
ښاغلی ایان وایي د رواني اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پوروړونکي وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که سم پخوانی حکومت حساب وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط وو هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
تاسیوس ازادی رادیو اوری. قاری فدا محمد له کندهار لیکلی دی وای په کندهار کې خوراکي مواد او بای زیات لوړ شوی دی، حکومت ورته پاملرنه وکړي. ولی محمد له غزنی څخه به لیکلی دی چې په غزنی کې سخته ګرمي ده، برق نشته، خلک پتنګ دي. لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، لس بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس په مرزی احمدزی د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د کندز ولای چاردره ولسوالۍ ونیبله. د کندز ولی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخرې تیر ماښام ولسوالۍ ونیبله. په ورته وخت کې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. د بدخشان سرپرست شاولی ولا ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې شاوخوا اتیا تنو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د افغانستان اجرایي رئیس د بدخشان خلکو سره د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه پرون خبرې وکړې. د بدخشان قومي مشرانو په لیدنه کې ویل چې د بدخشان په سوول ولسوالۍ کې داخلي اختلافات ممکن نور هم یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. د امریکا هم متحده ایالاتو پوځ وایي دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان ووژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړل. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اپریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
نن بیا هم کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د ولسي جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون له مخې نن د ولسي جرګې د کار وروستۍ ورځ ده، خو ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داسې ښکاري چې ولسمشر د وکیلانو له سخت فشار سره مخ و. د سرنوشت په وینا کېدل چې ولسی جرګه به د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس قانون ته په ندرناوي او خیانت په تور لوی جرګې ته معرفي کړي. د سرمقاله لیکونکي په انداز ښکاري چې همدغه ګواښونو ارګ اړیس چې د ولسی جرګې د کار دوام ومني. دغه شان ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غزول سیاسي پریکړه ده او هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. ورځپاڼې د حقوقي چارو د شننکو په حواله لیکلي چې د اساسي قانون دریتیمه ماده صراحت لري چې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې کار د چنګاغ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د دوام د تړاو په اړه هیڅ ډول توجیه نشته. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د پخواني رئیس ګل رحمان قاضي له قوله لیکلي چې د ولسي جرګې د کار د دوام په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو لوړه ده او د جرګې د کار دوام هیڅ ډول قانوني او حقوقي مشروعیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپله سرمقاله کې رامنځته شویو ناندو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس چې افغان حکومت او په سر کې ولسمشر غني د ولسي جرګې د کار د دوام د اړتیا په اړه د هیواد د بیلابیلو پرګنو له استادو سره تر اوږدو سلا مشورو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانولو پورې د ولسی جرګې د دندې د دوام لارښوونه کړي دا یو پر ځای اقدام ګڼل کیږي او په کار ده چې حکومت له ژمنې سره سم د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. د انیس سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتلو سره دا یوه ډېره ښه پرېکړه وه، ځکه د ده په وینا په بلې هرې لارې سره به اساسي قانون لا زیات نقص شوی و او له بله پلوه به یې پراخو سیاسي ناندرو ته هم زمینه برابره کړې وه. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوس خلک انتظار لري چې د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام د اصلاح سم مهالویش اعلان او حکومت یې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کیدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرني هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این 100 روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دی. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او دغه راز په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړې دروسته به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولې جلسي
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی و
دیوی د اساسی اصول یا د بهرنی سیاست د کرشو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لومړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د یو روښانه بهرنی سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو وربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نمره تا واخلئ.
زبانم نصیر احمد نورزاد د زده پرول اوسیدونکو د شاګرد ولسوالی
څه کوي؟
زه د انستیتوت ساختمانی کې محصل اوس ولاسم سم کې
کابل کې اوسې کا پروان کې
نه اوته ولای اوته لیلان لري او تاخ کې
درسونه دیالته ویلې دي دولسم
سم او دولسم درسونه اوته قربان کې ویلې.
څنګه راغلی کابل ته او د غرشته څنګه انتخاب کړه؟
دا مې د کانکور ایتال مارکړه او د کانکور تاریخ تر راغلو بیا دا ما د زمونږ د زړه د پاکي رښتا وا د مونږ انتخاب کړل تر راوته
اوس یعنی تاسو رښتا چې څوک وای بیا پراتونکو کې څه کولای شي؟
پراتونکو کولای شي چې د سوال اسکول وي به نمرې کادر وکړي نورې ته پانتونو ته وځي کولای چې په تاسو وړاندې بوزي د جنار و
درسونو کې څنګه چې صادقانه وای
درسونه کې چې شکر دې خو فسادې خبر درس وای
کله چې فرزن مکتب دې پیل کړي دې تر اوسه کوم سمت کې دې تر ټولو ښه نمرې وړي دي
ما تر سلفاوال ته سلفاف ته پورې نو نمره ما بیا سلفاف نه ته سلفنو پورې او نمره ما بیا مشکلات اقتصادي او بیا سلفنو نه پورته دولسم پورې دو نمره ما
یعنی فکر کوي چې دغه اقتصادي مشکلات چې وي خامخا تاثیر کوي په انسان
وواله نه کوي اقتصاد ضعیف داس چې ته ویل سي دغه اقتصادي
اوس چې دلته تاویل شي په کوټه کې اوسم یعنی دغه دیګ بم په خپل کوي کالی بم په خپل وینځي
او اما څه دې ورته وایي
بیا کوټه څومره وخت کې دی
کور کې یو میاش باید یو دوه میاش باید کوم دفعه کار وساتي وسی زو کړه
نو ته اقتصادي مشکلات خبره وکړه اوس حل دی ک دلته د درس تر څنګه لا کارم کوي
نه دا کار بار افغانستان کې ته کار بار دی دکې ښه دې شکر او شکر دې چې نه لکه
کلی کې بزم کې وی ک څنګه
بزم کې ستاره او امنیت نشته
یعنی چې نه کارای پته
کار لیم دی او مانم د څه شي نه کار لی
بیا نو لونو ته به ته ورځي
او دا یو تمونه له خیره پاس دروځي بلوش
که زمینداری خوان در کوي کزړه دی چاو دی ورنه
والا نه او څنګه کو چویم نه کې
مجبوری ده کنه وای په کې نه تېخته نشته ژوند سره دی خوشاله یې خفه
او وره له ژوند سره خوشاله بالکل
بس خدای دی خوشاله لره
خیر اوسه زواده
مخکخه خزی
د مخکشو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده مسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبا پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد څه ولسی حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم دکتری انتخاب کم او یا بلا سه چه مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت و کم او که خیر آقه تا افغانستان که لخیر سور لار آقلا بیال دیر افغانان سر مرسته و کم انشالله
دی حقوق لاری تاسو افغانان سره چه کومک که ولیشه چه ستاسو پسره کده
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېر مرسته وکړو سم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوئ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغوی هم ځان پوه کړي
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم اوس دا اوس حاضران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نزدې برخه لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
مسکا حقانیار دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ما ته لکوچین توبه پیدا سه خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنگ دی هیچ چاله پاره خنره نو ما ته دا احساس زکه پیدا سو سه زدا انجن دا لکام وینم سه مکتب ته نس تلای د جنگ لاسا په رادیو کې مې اوریدل دي په تلویزیون کې مې اوریدل دي او زه غواړم سه خپل افغانان ته خدمت وکم زه غواړم سه د یو چا سره وکړم مرسته وکم او کوکې مرسته وکم سه ځوان دي خسته
موسکا جانې د مخکښو شوزو په پروګرام کې ورسته پښتنه داده سه یو افغانه چې ستا په سیر ده یو انجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي څه فکر کوي کته د هغه په ځای وای څه بری کول
اول خبر دا وم چې زه له هغه ټول انجن سره او که لکانم ویلا او ټول لکان سره ډیر د دې کوم څه پانتون ته نسټلای ځکه زموږ پیغمبر وویل دی چې کتالم ان په چین کې باید ورپسې ورسو او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکه په هغه کم سکی تعلیم وکه که په کور کې وي که په پانتون کې وي سلیوی خو شروع کې یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره وټه اسانه کی نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکه که پاتم سوی له پانتونه صبر وکه صبر تر هر څه ښه ده صبر وکه بیا له خیر سره تعلیم ته ادامه وکه
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیر مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
توری وها برای بمومی توری وها برای بمومی که برای نوی زوانان تل پا تور مرینه د ازادی رادیو درنو آوریدونکو سلامونه او نیکی هیلیمو ومنی کچیری د پختنی او افغانی طولنی تیر تفکر وکړو نو د فلکلوریکو وسلو ترڅنګ به د توری یو روخان نوم زموږ تر سترګو شي هو هغه توره چې پلرونو او نیکونو مو پلی د ځان ساتنه کړي هغه توره چې په ساتلو یې لا هم موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو تورې ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وې درته وړاندې کړو ملتیا مو وکړئ
کله چې انسان پیدا شوی او سره یو ځای د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بیلابیل وسایلو کار اخیستی د توري د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو پاره یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده له یمانی ولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شای سر رسیدلی دی د بغلان پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل شاه محمود کډوال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د توري د تاریخ فرهنګي ارزښت او پر ادبیاتو د اغیز پر مرکه کړي چې د اوریدلو بلنه درکوم
توره خو لاغه ورته چې انسان پیدا دی بیا موږ د انساني تاریخ کې یو دی د اوس په دوره هم لرو فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د توره هم رامسته شوی ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوی دي انسانان درځي چې هغه تیری کون کې خاصیت لري تیری کوي نو د هغه لپاره هم توره په کار دی چې هغه وسیله باندې ولوسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي او ځینې داسې دي چې هغه د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل لوزي جنگي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو میتوره هم خپل اردخ لاسه ورکړي. پخوانیو وختونو کې توره د جنگي وسیلې په توګه لکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
په آریایي اقوامو کې تاسې د استعمال تاریخ تر کومه اندازې رسوئ؟ په دغه اړه واتمن تاسې مطالعه کړي آریایي اقوامو له دغې تورې څه ډول استفاده کوله؟
د آریایي اقوامو په هکله ویل کېږي چې څرنګه چې دا یو نجیب قوم و داسې قوم و چې تیری نه خوښاو نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. معمولا ما تاسو وړاندې ویل چې همدا د دفاع او تیری دواړو په خاطر دا وسیله ده، کنه که ځینې انسانان چې په دې باندې تیری کړي نور هیوادونه یا نور خلک د خپل هغه لاندې راولي استعمار لاندې هم دینه کار اخلي او څوک چې دفاع کوي هم د خپل دفاع په خاطر دینه کار اخلي. همدارنګه اوس که مونږ بیا خپل هغه ته راځو، مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو هغه دین وخت نه بیا نسې وروسته توره مونږ د مونږ ما څومره لوستي مونږ چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، مونږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپله د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د میړانې او د تورې نه ډک دي. همدغسې بیا وروسته هغه ته راځو، مثلا پیر روښان هم توره کارولې ده د خپلو ارزښتونو یا د پښتنو د ارزښتونو په خاطر، د هغه چا په خاطر په وړاندې چې دوی سره ظلم کوو. نو وروسته بیا د تورې مسله خو تاسو ته معلومه ده چې خوشحال خان سره ډېر زیاته مطرح وه. خوشحال خان داسې یو څوک چې هم د قلم په ډګر کې و، مېړنی و، هم د جګړه ییز ډګر کې هغه ډېره زیاته توره چلولې. توره بیا زموږ په فلکلور کې زموږ په فرهنګ کې همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ هلته توره د یو سمبول په شکل یا چې یو دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلې، ځکه توره د مېړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
استاد، نور فرهنګي او کلتوري ارزښت د تورې په څه کې دی؟ زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تېرېږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده، د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی؟
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه ده چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله ده چې په دې باندې مونږ وړاندې هم خپل ارزښتونه ساتلي او اوس یې هم ساتو. پېښه یادونه که استاد ته معلومه ده چې ادبیات د انسانانو ژوند یا د که مثلا مونږ پښتو ادبیات ته راځو یا فولکلور ته راځو، شفاهي ادبیات ته، دا هم د پښتنو د ژوند رښتینې هنداره ده. هغه څه چې د پښتنو په ژوند کې دي هغه په زموږ فولکلوریک ادبیاتو کې ډېر په ښه شکل یا طبیعي شکل غبرګ شوي دي یا څرګند شوي دي. نو له دې امله په ادبیاتو کې هم مثلا بېلابېلې لنډۍ دي یا نور د شعري انواع یا نثري انواع شتون لري، په دې ټولو کې تورې یادونه شوې ده. په ادبیاتو کې لنډۍ برخه کې یو مثال تاسو ته وایم چې تورې وهه برای به مومي، که برای نه وي ځوانان تل په تورو مري.
استاد، د تورې په اړه کوم باورونه، کوم عقاید موجود دي؟
د تورې په هکله خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې فعلا زه ګورم، مثلا په جرګو کې کله چې جرګه خپله پرېکړې وروستۍ کوي بیا یو بل سره دغه طرفیان چې یو بل سره شخړه لري دوی یو بل ته تورې تبادله کوي تر څو هغه د جرګې پرېکړې بیا ماتې نه شي. دا د جرګې د پرېکړو ټینګښت لپاره یو عمل ده. همدارنګه کم کوچنیان چې ویریږي د فلکلور برخه ده، هغې ته هم پخوا به ورته تورې سر ته کولیا به ورته بغل ته هغوی ته هم ځینې خلکو ورته وړې چاړې هم دي. په نظامي هغه کې همدا اوس موږ ګورو چې کله یو قومندان بل قومندان ته د چارو واګې سپاري نو توره ورته ورکوي، یعنې چې د نظامي چارو هغه نو شته په غاړه شو. د نورو هېوادونو شاهان او مشران مثلا زموږ هغه ته راځي، مقابل کې به توره د هغه په توګه د یو ډالۍ په توګه، یعنې بیا هم د یو زړورتیا او د میړان د یو سمبول په توګه هغه ته توره ډالۍ کوله. همدارنګه مثلا پخوا وختونو کې به چې کله سرتیري له هغه د خپل دندې یا موده به پوره کړه، بیا به چې کله رخصتېده نو هغه ته به توره او د هغه تورې په اصطلاح هغه پوخې دا به د میړانې او د زړورتیا د یو سمبول په توګه ورکوه. هغه به هم ځان سره تاته چې په تاریخي لحاظ بیا د هغه اولادونو ته هم پاتې کېده، هغه هم یو غټ تاثیر په کورنۍ کې لري.
مینه والو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیسته او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې له تورې کار اخیسته چې لا هم په یو شمېر کورنیو کې موجودې دي. د ننګرهار اوسېدونکی خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره موجوده ده.
توره زموږ د نیکونو نراپاتې زموږ کاره، یعنی اوس هم شته ده او زموږ د پلار د لاس ته کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه، یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړې دي او تر دیوان موږ افتخار کوو ویاړ کوو.
د ننګرهار اوسېدونکي یو 30 کلنه حمیده وایي چې خاوند به توره ګرځوله او همداراز اوس هم د دې د پلار توره موجوده ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دي وه خلکو تورې ګرځولې که
نه؟ نه، داسې خلکو نه ګرځولې چې هم خاص خلکو ګرځولې، خو به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخیسته وله به
داسې د کلي ملک به چې و داسې مشهور سړی به و هغه سره به توره وه
موږ به خلکو داسې په جنګونه چې و که نه داسې ازاته ازاته دا اوس خو داسې نه چومي پرتګونه دې ستار شي ډېر شي کلک کلک ونه ختي او زموږ د سړو خو ډېر شي ازاته پرتګونه هغې کې به نه نیسه مګې کې به نه نیسه.
یوه بل پوخ تی کدا به ورته جوړوله که نه؟
و که نه، خو پوخ تی به و که نه.
دا پوخ به د څه شي و؟
پوخ دغه ترمن دي
دغه تورې هلته ستاسې په ځي کې جوړېدې که نه؟ دا به بهر
نه پخوانی وي موږ خبر نه چې کوم دکې جوړې شوې وي پخوانی وي که نه؟
تورو کې وړې او غټې وي؟
وړه
توره به چا ګرځوله، غټه توره به
چاغټه
او دغه د تورې سره یو بل څیز چې هغه ډال نومېږي، دغه ډال دې خپل لیدلې
که نه؟ هغه ډال دې بشي هغه به چې خلکو دغه دا نیوه که نه چې در را به کېده را به ورله شي نیوه غشي غشي په غشو به خلکو رشتل کول هغه به ول نیوه هغې به نوسل کېدله ما په خپله لیدلې که نه.
ودونه به چې و په ودونو کې خلکو تورې ګرځولې؟
نه، په ودونو کې چا نه ګرځولې، خو یو دا شرشی چې و هغه په ودونو کې به په اسونو ګرځېده که نه؟ مس خلکو هغه غږ به یې کوه ما ته به واده دي ما ته به واده دي
رنګ به وي تر څو پورې په وینه توره ماته کړه، زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه. نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالۍ لاسینه، پورته شه درویشه دا بیدینه توره ماته کړه. اوریدونکو، که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی خو 40 کلنه لیمه ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
کسه هم توره زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانا او د غیرت نه خاله خو کدا سسی یعنی د توره نوره یعنی موږ په د بد رقم نه چې د وژنې او د نارامه یو د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي یعنی هغه پخواني یادښتونه به یاد شي هغه شي خو داسې نه چې مثلا دا دې نه استفاده وکړي او دې نه کار واخلي
خوږو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي په دې هیله چې نور په توره د چا سر له تنې بیل نشي او په هیواد کې امن راشي نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسي که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 په دواګانو کې مو یاد ساتئ د خدای په امان